سلامونه او ستړي مسی د مشالې ډو په دې خبري غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هرکلی کوم. د سر ریپورت مو په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په اړه باندې د حکومت فیصله او سره بیا د خلکو احتجاجونه. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په اړه باندې د ګڼ ګوندیزه کانفرنس حالم درکو او یو شمېر ریپورټونه نور هم لرو، خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کوو. سرټکی په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. ملګرو ملتونو تایید کړې چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د یرغل راسي له 9000 زیات یوکراین ولسی وګړي وژل شوي دي. د کرکټ ایشیا کپ ټورنامنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې پیل شوی او دا وخت د نیپال او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. او سم د خبرونو تفصیل. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون ماښام په پېښور کې سلګونو خلک د ښار له بیلابیلو کوڅو او لارو تر تېرېدو وروسته په کیسه خانې بازار کې سره راټول شول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بلونه وسوځول. د کیسه خانې د سوداګر د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشالې ډول چې په خوا کم بل 15000 روپۍ او د ځل 15000 ورغلی دی چې دوی د ادا کولو توان نه لري. مظاهره کول که حکومت له خپل دریځه و نه وړي، دوی به خپل احتجاجونه نور هم پراخ کړي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پرون د پاکستان ای آر وای ټلویزیون ته په مرکه کې ویل، نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له آی ایم ایف سره په تماس کې دی او زر به یو پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اگست په 28مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي نگران کابینې غونډه کې د برېښنا د بلونو د بایو د ټټولو په اړه سلا مشورې شوې وې. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 مینیټې پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 2000 د 1920 د سرکاري رازونو د قانون د لاندې درج شوې ده. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غزولو تصدیق وکړ. د افیشل سیکرټ اکټ د لاندې قائم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین د عمران خان خلاف د مقدمه اوریدنه نن د اټک په جیل کې وکړه. د پداسې حال کې ده چې 13 ورځ د اسلام آباد های کورټ د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله او د هغه د خوشکولو حکم یې ورکړ. خو د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د اسلام آباد خصوصي عدالت حکم وکړ چې عمران خان به د اګست تر 13مې یعنی تر نن پورې په بند کې او نن یې ورته عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو. د قانون وزارت په زندان کې د مقدمې د اورېدو پریکړه امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. د کیمرو په موجودګۍ کې د مقدمې په اورېدنه کې خصوصي عدالت د تریک انصاف د مشر عدالتي ریمانډ د 14 ورځو اضافه وکړه او د سپتمبر 14 پورې وغځوله. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پرون د مشالې ډو سر په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدی وویل چې دا مهال انجینیرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضاره دی او دغه شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونو د شاوخوا 2 ارب روپۍ د کمی سره مخامخ دي.
د انجینیرینګ جامعات ورته ام داغي هو تقریبا ماهله 1.2 ارب دا کم دی ډیفیسټ دی. دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستي دي. دا د منی یو بوج دی. او دین علاوه د پېښور جامعات کم دی داغي بجټ ته وګورئ نه غیبم تقریبا 2 ارب پورې کم دی ډیفیسټ خامخاوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت د یو لیک له لارې له صوبایي حکومته د 320 میلیون روپیو بیړنۍ مرسته غوښتې. د اګست په 8مه په دې لیک کې وایس چانسلر ویلي چې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 200 میلیون روپۍ، د بجلی د بلونو لپاره، د پینشن لپاره 100 میلیون روپۍ او د نورو وړو لوی خرچو لپاره اضافي 40 میلیون روپیو ته اړتیا لري. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې د پوهنتون د بحران بوج په هغو پرېوتی دی او فیسونه لوړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته د اقتصاد د د مستحکم کولو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې نولاند د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی ته د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. د بیان تر مخه دواړو خواوو د پاکستان د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او د پیسو نړیوال صندوق سره د دوامداره اړیکو په ګډون د امریکا او پاکستان د ملګرتیا پراخولو او ژورولو باندې خبرې وکړې. دواړو استازو د پاکستان د قواعد او اساسي قانون د لاندې پر وخت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په اهمیت خبرې وکړې. د بداسال کې د چې تیره میاشت د آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ د حکومت د اقتصادي ثبات پروګرام د ملاتړ لپاره د نه میاشتو لپاره د درې بلیون ډالر پور ورکولو منظور ورکړه. دا خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او آی ایم ایف څخه د پور اخیستو په کار د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال په یورکان د روس د یرغل راهیسي له 9.5 زیات یوکراني ولسي وګړي وژل شوي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه کړي وو. ملګرو ملتونه وایي پر یوکراین د روس د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبله ټوله شمېره شپږ زره څخه زیاته شوې چې پکې د وژل شوو شمېر 9501 او د ژوبلو هغه 12206 دی. په یوکران کې د ملګرو ملتونو څارونکي ډله وایي د اګست میاشتې د لومړۍ 8مې نیټې په منځ کې په بریدونو کې 1515 ولسي وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان هم دي. ملګرو ملتونو وایي ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې په تر دې لوړه وي ځکه چې له ځینو هغو سیمو چې دا هم پکې درنه جګړه روانه ده د معلومات لا نه دي ترلاسه شوي چېرته چې د تلفاتو د نورو شمېرو د ولا پاتې دي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او سم په دې غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره به تر خبرو وروسته هڅه کوي چې د بجلی قیمتونه کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالو خلاف لا هم مظاهرې روانې دي.
په کم ځای کې زمونږ 15000 بل راتلو هغه اچانک 5000 تا 50000 ته ورسېدو. دوه ټوله وړو واخلو او که د بجلی بل ورکو.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د امنیت په اړه ګڼ ګوندي زغونډه کې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو سربېره هم په دې سیمو کې لژمنو سره سم کارونه نه دي سوي.
صحت، تعلیم او عدل، انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتي وعده یې پوره کړې ورسره تر اوسه پورې هیڅ نه دي پوره شوي.
او په خبرونه کې د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې چې نن لمانځل کېږي په مناسبت یو ځانګړی رپورت هم لرو.
والد صاحب انڈسٹر گروپیشن کرے دے دا ہر ٹائم جڑا ہو ہر ٹائم لر ساری تھی اس طرح سے ہم بچے اس طرح سے کو تین دل سم کال جوان شو تو مندر کو سب بالکل پتہ ہونا نہیں گرا.
نو رپورٹن ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونی د پایل به ل پاکستان کې د بجلی بیلونو زخه وکړو. په داسې حال کې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې خلکو د بجلی د بیلونو د زیاتوالو خلاف مظاهره کړې ده. د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخونو کمولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. نگران حکومت په دغه اړه د اگست پر 8مه راهیسي درې ورځې په اسلام آباد کې غونډې ترسره کړې څو د بجلی د بیلونو د زیاتېدو پر مسله خبرې وکړي او حل یې راوباسي. بلخوا د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې بجلی نرخونه راکم کړي خو په دې اړه به د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبرې کوي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف په ټول ملک د خلکو احتجاج دوام لري. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خلکو د احتجاج کارلارولو په خاطر پرله پسې درې ورځې خصوصي غونډه وکړه او د کابینې اجلاس یې منعقد کړو. د کابینې د اجلاس نه پس د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي یو ټی وی چینل ته وویل،
ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی
ہے، قدیم مسلو ته تیرو سور درسه خبرې کیږي. دو ورځې وړاندې موږ د بجلی وزارت کارکونکو راغوښتو او بیا مو د کابینې اجلاس وکړو. په ټول صورتحال او ټولو مسلو مو غور وکړو. موږ د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اسانتیاو په اړه پریکړې وکړې، خو دا ضروری ده چې په دې اړه آی ایم ایف په اعتماد کې واخیستل شي.
ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف ان کو آن بورڈ لیا جائے.
د اطلاعاتو وزیر دا هم وویل چې د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر د آی ایم ایف سره په تماس کې ده او په څو ساعتونو کې د ښه خبر اورېدو امکان دی. متجیه نگران او کارپوهان وایي چې د آی ایم ایف نه قرض اخیستونه پس حکومت ډېر واک نه لري چې ټیکسونه او یا د عام استعمال نور سیزونو قیمتونه کم کړي. په اسلام آباد کې د ډان ټی وی سره د اقتصادي رپورټر په توګه کارکوونکي ثناء الله خان مشال رډیو ته وویل،
اگر آپ کو ٹیکسز میں کمی کرنی ہے تو پھر ٹیکس
حکومت دا ٹیکسونه کموي نو د اضافي پیسو پر به نور ٹیکسونه لګوي. د د بجلی نرخ کمی نو سبسیډی به ورکوي. که حکومت د کمپنیانو نه یو یونټ بجلی وانخلي بیا به هم په دې کال کې 2000 ارب روپۍ د بجلی جوړولو قیمت ورکوي. دا سیکٹر ڈیر بد بحران سے رمخت ہے اور خلق احتجاج کی
کا شکار ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں.
اقتصاد پہان ہوئے چھ حکومت پیٹرول اور کوئلے پذائے بید دا ابو اور ہوا نے بجلی جڑاول تھا فارم موکڑی اور سرکاری افسرانو اور دا بجلی کمپنیانو کارکون کو تھا مفت بجلی ورکول بند کری. دا سینٹرل بورڈ آف ریونیو پخوانی چیئرمین ڈاکٹر ارشاد پدے اڑا مشال ریڈیو تھا ویل
پدے وقت بجلی خلاف کم احتجاج دے آغا دیر پذے دے ٹک دے چیدہ صدق گورنمنٹ مجبوری دا چولو دا ڈالرو کم امپیکٹ دے آغا ٹرانسلیٹ کی گی کچھ کم مس یوز دے کم چلی کی جز دی کم چیدہ کرپشن دے نو دے سنگا نشی بندے دے دا مزاق دے دے قوم سرا اور منگتول لپکا دی چی پدے خلقو نیم ختم کا یو کستا بستو لطن خواہ زیادہ کر چیدہ رکشے والے ورکولے چپراسی بل ورکول شین جج او پولیٹیشن او جنرل او بیوروکریٹ به ورکی.
رسنای وای چې د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر IMF ته د بجلی د بیلونو کمولو په اړه د کابینه تجویزونه وړاندې کړی دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د راشد خټک ریپورت کې واوریدل په پاکستان کې د احتجاجونو وروسته حکومت مجبور سو چې د ورځې پر لپسې په دړه غونډه وکړي. د پاکستان د یو شمېر نور ښارونو په څیر په پېښور کې هم خلکو د بجلی د بیې د لوړوالي پر ضد پرون پراخه مظاهره وکړه. سلګونه کسان په کیسهخوانی بازار کې په داسې حال کې ورټول شوي وو چې بینرونه یې پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیې زیاتوالی ورته د منډو وړ نه دي. ځینې مظاهره کوونکو مشال ډډو ټول که لوړ بیلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کېږي. نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
دا د پېښور په کیسهخانه بازار کې راټول شوي دکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بلونه سوځوي. دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بلونو او ګرانۍ په ضد یې احتجاج ترسره کړو. د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پېښور کې د رابلل شوي د احتجاجي مظاهرې پر مهال د قیصخانې د تاجرانو د یو تنظیم مشر ظفر خټک مشال ریډیو ته وویل
زمونږ بیلونه چې په کم ځای کې زمونږ 15,000 بیل راتلو هغه اچانک 50,000 تا 50,000 ته ورسېدو. اوس مونږ دې وخت په دې باندې یو چې بای کور ته توڑے اڑو آخلو او کدا بجلی بل ورکو مونگ کریا ورکو کدا بجلی بل ورکو دا بجلی بل یو طرف تا دا ٹول اخراجات زمونگا بل طرف تا دی مونگا احکام بالا تا دا وایو چی بجائے دے دے چھتا آئے روز پما باندے مطلب گرانی را والے تالا بہتر دا دی چھتا دا اسی گان بن کا جان کی جرت پیدا کا خپل ایکسپینڈیچر مطلب دا دے کنٹرول کا او کدوی دا کنٹرول نے کی مونگ خو الحمدللہ مونگ خو یو سلسلہ روان دا دا سلسلہ چکم دے دار او کو کے دو والا نہ دا
د کیسخانی او دکاندار عبداللہ پدغه محل مشال ریڈیو ته وویل
دا گورنمنٹ خلق دی ته جوړه چې سول نافرمانی شروع شو سو په بیلونه نه داخل پیل ز پخپل نه داخلو زکه چې زما مثال ته کار روزگار د سه حال لزو 38000 روپے تر کم زینه جمع کو خو ان شاء الله ارادم دار چې بیل بنه داخلو
نه او مخ کې بدا بیل تاسو مړه ټول کال مخ کې سمره
یره کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر زلم بو دا گرمی بو 7000 5000 6000 8000 روپے پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپے بیل راغلی. دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دا نه بیل نه خبر یو نه توړې نه خبرې دا ټول غیر چا په زما د مزدور کار خلک ویني دی خلکو د غریبۍ رو توړې د درد پته را
نه یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي.
ما نور نور محمد دا چولې خرڅو مجي مطلب دا چې غریب سړی هم د یو ټیم هم شته او د بل ټیم هم نشته دی ټول یو هم مهنګۍ دا ډېره سخته او بل خبره دا چې 16000 روپۍ را پسې د ګیس بل لالو 20000 روپۍ را پسې د بجلی بل لالو پیژوي خبره دا ده چې دکاندارې نشته دی نه دا نوې حکومت چې ناست دی بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې منګ ایران کړي چې یاره منګ څو وخورو.
بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بلونو نوټس اخیستلی دی او ولسته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تېرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړي دي. خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منلې شوې تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او په را روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی.
تاسو د غلام غوث رپورت اوریدئ. یو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل، د اسلام آباد یو خصوصي عدالت سفارتي سایفر یا خط په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي ریمانډ غزولی دی. دا یې تر 14 نیټې پورې غزولی دی. عمران خان دا وخت د اټک په زندان کې دی. نوموړی د توشخانه په یو بل مقدمه کې نیول شوی، خو بیا های کورټ د دغه مقدمه یا د دغه کیس سیده یغه وځنډولی، خو بل خصوصي عدالت دای تر اگست 13 تر نن پوری په ریمانډ ساتلوی پاټک جیل کې، او نن بیا په غاړه باندې د اوریدنه وسوه. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان راسه د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، تاسو تار کلی وایم دغه د عمران خان چې نن خصوصي عدالت اوریدنه وسوه، د دې که تفصیل لوش راکی مهرباني.
سلام دې تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته دی وی. او نن په اټک جیل کې چې کوم د عمران خان خلاف تاسو ذکر مو کړ، چې کوم د سرکاري یا حکومتي یا ریاستي رازونه وي، پټې خبرې وي، هغه افشا کولو باندې د خلاف رسمن اوس یو مقدمه دره شوې ده. او نن د هغې اولنې اوریدنه مو سماعت مو په اټک جیل کې، او چې کوم د دغه افیشل سیکرټ ایکټ یو قانون دی هم دغه د رازونو پاړه باندې، دا هغه پدې سو هفته وړاندې یو ترمیم شوی وو، او بیا دا هغه په بنیاد باندې یو ځانګړی یو خصوصي عدالت هم اسلام آباد کې جوړ شوی. نن هغه خصوصي عدالت جج ابوالحسن عبدالقرنین اټک جیل ته ورغلی وو، او د عمران خان هم ویل کیږي، دغه وکیلانو ویل دي چې عمران خان هم هلته حاضر شوی وو، لیکن نن په هغه کې کاروایی نه وه شوې، فقط دغه حاضري ولګېده. او دا هغه چې کوم عدالتي ریمانډ دی په هغه تر 13 سپتمبر پورې پاره کې هغه زولې شوې دي، توصیه شوې ده. نو
یعنی دې معنی دا دی تر 13 سپتمبر باندې په اټک جیل کې وي،
دی په جیل کې وي. البته دا خاص پوښتنه مهم نه، ځکه چې د عمران خان وکیلانو په دې مقدمه کې د هغه هم په دې ځانګړي عدالت کې د ضمانت لپاره هم درخواست ورکړې دي، چې د دې عدالت جج د سپتمبر په 2 د دغه سماعت لپاره ټاکلم ده، او چې کوم فریقین دي هغه ټولو ته خبرتیا هم ورکړل ده، نوټس هم جاری کړی دی، نو ضمانت لپاره هم دی یو درخواست ورکړې دي په دې کیس کې. او بل دا چې کل په اټک جیل کې دلته د قانون وزارت دا وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله دغه محاکمه یا عدالتي کاروایی به د اټک په جیل کې کیږي، او نن هم شوا خو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف اعتراض کړی دی، او هغه غوښتنه کړې ده په یو بیان کې چې دا د اخکاره وي، او په دې کې د میډیا او رسنیو ته هم اجازه وي، ځکه چې دا غي دا نظر دی چې دا مقدمه دا جوړی کمنا او دا بی بنیاد او بی بنسټ ګڼي. نو بار کار شروع شوی دی. نو
تر خاص بر نو ریپورټونو هم لرو، وخت را سره کم دی، کلش اوریدونکو ته دا پس منظر ورکو چې دغه د سایفر کیس یا د خط دا کیسه څه ده، بلند کراته وست.
صحیح دا ګوره، د عمران خان دا دعوا وا چې داغه د حکومت خلاف چې کړه تیر کال په اپریل کې عدم اعتماد کامیاب شو، دا غیر رسته بده بیا اکثر دا خبره کوله چې دغه د خلاف چې کوم د عدم اعتماد دی یا نور شیان دي، په هغه کې د دعوا وا چې په هغه کې د امریکا هغه هم لاس دی، او بیا د دعوا چې د پاکستان په خواني سفیر اسد مجید خان په امریکا کې یو خط استولې حکومت ته، او په هغه خط کې دا ویلو چې امریکایي چارواکي د تګواخ کړی دمکی ور کړی د حکومت ته، نو هغه بیا دغه سره هغه وخت کوم ریاستي دارو هغه رنګ نظر نو څنګه چې د عمران خان وو، ورستو بیا په عمران خان باندې دا مقدمه درشوه چې هغه پټي خبرې په خط کې چې سایفر ورته وي هغه باید چې بهر نه وي راغلي، نو باقي بنیاد باندې عمران خان خلاف اوس یو مقدمه درشوه ده.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، ښه وخت. اوریدونکو، دلته امریکا هم په دې اړه باندې په وار باندې دا ویلو چې داسې یو ګواښ نه دی کړی، او نه داسې یو خط کې داسې ګواښ کړی دی چې عمران خان د لواکه لري سي. او نور رپورټونه به بیا درته لرو. اوسم یو بل رپورٹ ته ځو. پرون د اگست پر 9 جمع اسلامي ګوند په قبایلی ضلعو کې د امن او پرمختګ پړه ډول کندیزه غونډه وربللې وه. په دې غونډه کې مشران ول چې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو پر وخت له ول سره کمی وعده سوی وي هغه نه دي پوره سوي. د جمع اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ټول حکومت په قبایلی ضلعو کې عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصلې په جرګو کوي. په دغه غونډه کې د قبایلی ضلعو پر وسایلو او پر نورو پر روانو انتخاباتو د دوی د چوکیو پر زیاتولو خبرې وسوي. تفصیل به لازمت علی شاو اورو.
د قبایلی ضلعو سیاسي ډلو غوښتلي دغه سیمو کې د امنیت دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. دوی وویل پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره یو داسې قرارداد وکړي چې هغه کسان چې امنیت یې خراب کړی پاکستان ته حواله کړي. په 9 اگست د جماعت اسلامي سیاسي ډلې لخوا پېښور کې ټولګوندیز کانفرنس کې دا هم وغوښتل شو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي په زم شوو ضلعو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. کانفرنس کې د قبایلی ضلعو سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او عام اولس هم ګډون وکړو. غونډې ته په خپلو ویناګانو کې مشران وویل چې د 15 ترمیم تر لاندې قبایلی ضلعو ته خپل جایز حقونه نه دي ورکړی شوي. دا کانفرنس تابعه کوونکی د جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې لا هم بدامنی ده او پولیس نظام هم ټیک نه دی. حکومت د قبایلی ضلعو لپاره عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصلې په جرګو کیږي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتی وادی غیب پورا کی ورس تر اوسه پورې هیڅ ندی پورا شوی او باغې باندې عمل درآمد تر اوسه ندی شروع شو. عدالتونه چې دی هغه هم خپل کار ندی شروع کړي. عدالتونه جوړ شوی دی هغه ورته چې جرګو ته خبره وری کی چې جرګو ته لګل نو بیا عدالتونو څه ضرورت جرګې خو مخکې موجوده وي.
پخوانی سینیټر شاجیګل مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې د امن لپاره ډومبه قدم هاغه وسلوال واپس راوستل دي چې د ملک امن یې خراب کړي او اوس په گاونډي هوادونو کې پړتي. نو موري زیاته کړه چې پاکستان دی د گاونډي هوادونو سره یو قرارداد وکړي چې هاغه کسان دی پاکستان ته حواله کړي.
نو امن په حواله باندې خو دلته په دغه بیل باندې سلويخ کال پراکسی جنگ تیر شوی دی. دلته هر چا پراکسی شته او دغه حل هم دغه دی. مونږ ګاونډي ملکونه افغانستان او ایران سره یو اگریمنټ وکړو چې کم وانټډ کسان وي چې په پاکستان کې جرم کړی افغانستان ته تللی وي چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راوستای شي او کوم چې په ایران کې وي چې هغه د ایران نه پاکستان ته راوستای شي او که چرته چا په افغانستان او په ایران کې جرم کړی وي چې هغه د پاکستان نه هلته بوئی شي.
دا خیبر پختونخوا په خوانی گورنر انجینیر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی خلکو ته د امن او ترقې لپاره حکومت د NFC اوارد تر لاندې د 100 ارب روپو ورکولو وعده کړې وه خو تر دې وخته هغه ژمنې نه دي پوره کړې شوې.
چې ترقې لپاره کوم فنډونه راځي هغه په کمیشنو کې وخوړل شي. نو مهرباني دې وکړي زه د حکومت ته که نگران حکومت دی او که بل راځي په موږ باندې ټوټل د ترقې کارونه بند کړي. امن باندې خو موږ دا ټول ناست یو هر ورځ ناست د علاقې د خلکو کو سپه ناست په کار ده. منګه د صوبې صحیح او په دې صوبه کې چې څه شي کیږي د اغه د پاره د دې وزیر عالم شته د دې پولیس هم شته د دې هر څه شته.
ټولګوندیز کانفرنس کې مشرانو دا هم ویل چې په تیرو سرشمیرنو کې د قبایلی ضلعو حق وخل شوی دی او حکومت ته د قبایلی ضلعو قامی او صوبایي اسمبلی سیټونه سیوا کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
او سم جو کوټه ته پرون په کوټه پرس کلب کې د هغو خبريالانو په یاد کې غونډه وسوه چې په تیر ډول زو کې د ترګری په بریدونو یا هم هدفي بریدونو کې وژل شوی. په دې موقع د هغو خبريالانو کورنۍ هم موجود وي. هغه شکایت کولی چې حکومت یې پښتنه نه کوي. د نگران کابینه وزیر بیا وایي د وژل شو خبريالانو د کورنۍ کفالت حکومت ذمہ داری ده. د ایوب ترین رپورت له کوټه څخه اورو.
په تیرو دوو لسیزو کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وژل شوو خبریالانو په یاد د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلست تر سوري لاندې یوه دستوره تېر ورځ په کوټه کې جوړه سوه. په دې کې د وژل شوو خبریالانو خپلوانو، قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو تر څنګ د کوټ خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. په دې ترڅ کې د خیر ښېګڼې د ادارې وې مشرې میرمن سنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمواري ده چې هغه د ترګري په بیلابیلو پیښو کې د وژل شوو خبریالانو د بچیانو کفالت وکړي.
اول خو زه بلوچستان یونین آف جرنلست ته فراجې د سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دي هغه لپاره په هر کال د سیمینار دي. زه خراجې د سین ورکوم هغه فیملیز ته کوم چې کوچنیان یتیمان پات شوی دي، باید کې دا د سټیټ ذمېداري دي چې د دې تعلیم، د دې صحت، د دې روزګار چې دی هغه د سټیټ باید کې یو انتظام وکړي چې کوم زنانې شاته ایکړه پات شوی دي، کوم کوچنیان شاته ایکړه پات شوی دي، د شهدا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورمنټ وکړي.
پر دې مهال د ترګري په یو پیښه کې زخمی شوی خبریال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي.
د 3 ستمبر 2010 خبره وکړم چې په هغه ورځ د کوټ ښار په بوستي علاقه کې دماکه سوې وه، او په هغه دماکه کې ډېر سخت زخمي شوی. دا د الله کرم او د مور پلار او د دوستانو دعاګانې دي چې زه دلته ستاسو په مخ کې ولاړ یم.
د سوریت په خپل وینا کې په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجي زیاته کړه چې په صوبه کې په تیرو دوو لسیزو کې د ترګري او ادفي وژنو په پیښو کې د څلوېښت څخه زیاتو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لیکن د ده په خبره چې حکومت یې تر اوسه په یادو پیښو کې تورن څوک نه دی نیولی.
دا یو داسې نه دی چې څلوېښت څخه زیات شهدا چې کوم صحافیان دي، دا څلوېښت نه دي، دا لس نور د فیملی ممبرس ورسره وای چې دا تقریبا څلور سوه شهید شوي دي. ولې هر شهید چې خپل پسې باندې خپل فیملی پرېږي، دا مقصد هغه ورسره تقریبا فکس شوي دي، ورسره شهید شوي دي.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړی چې د خبریالانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وژل شوو خبریالانو خپلوانو ته دي معاوضه ورکول سي. په دې اړه به غوښ شو د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادیې و مشر افضل عرفال ته.
اوس صحافیان کوم صحافیان د شهیدان سوي دي، د چا د جانب شهیدان دي، دا غو تر اوسه قتلان یو نه دي معلوم. دا د چیز زموږ حکومتي سیستم فیلیر دي. چا حکومت وګوي، حکومتي بل مجلس تر کې رښتیا نه وي. دا غسی چې دا معاملات یو سي عدالت ته، عدالتي سیستم فیلیر دي. عدالت کې دا غو هغه نه کیږي، سنوایي نه کیږي، په دې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي. عدالت په هغه باندې دا زور نه اچي چې ته د داخله معاملې سوي دي. ستا دا دوه سکیورټي سیستم دي، دا دوه سکیورټي ادارې دي. د دې باوجود د خلک د کبي خولاړ ولې ورک شول؟ دا د ټوټل انډیویژوال د یوې ادارې نه، د مختلفو ادارو د غدي فیلیرز دي.
د سوریته د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګري اوس هم د بلوچستان صوبې یوه لویه ستونزه ده، او حکومت په دې هڅه کې دی چې نه یوازې ترګري د منسخه یوسي، بلکې د صوبې د ترقي او خوشحالۍ په خاطر هم کارونه وکړي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبریالانو په ملک کې د صافت د سر لوړی په خاطر ډېری قربانیان ورکړې دي، لیکن د هغه په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول شوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ او ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې 45 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې کې نږدې 25 خبریالان داسې هم وو چې هغه د ادفي وژنو ښکار شوي دي. لیکن د بلوچستان یونین آف جرنلست د مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبریال یعنی ارشاد مستوی په چپه د نورو قاتلان نه دي نیول شوي، بلکې د وژل شوو خبریالانو و زیاتره پاتې کورنیو ته د حکومت له لوري مالي کومک هم په سمه توګه نه دی رسېدلی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو د خبرونو لنډی زراورو. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. پر ماښام په پېښور کې سلګونه خلک د شال بیرابل کوڅو او لارو تیرېدو وروسته په کسخانه کې ورټول شول او شعارونه ورکړل او د بجلی بلونه وسوځول. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د سفارتي خط په مقدمه کې د ترک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 پورې غځولی دی. دا مقدمه د کال 1923 د سرکاري رازونو د قانون لاندې درج شوی. د عمران خان وکیل بیرسټر سلمان صفدر خبرګان ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غځولو تصدیق کړی دی. پېښور پوهنتون د استادانو اتحاد وایي د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولی. پرون مشال وروسته په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدول د مهال انجینرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضاره دی او دا شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونه د شاوخوا 2 ارب روپیو له کمی سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جلانی سره ټلیفوني خبرې کړې او غته د اقتصاد مستحکم کولو لپاره د مرستو ډالر ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې راغلي چې نولاند د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جلانی ته د هغه ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو تایید کړي چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د یرغل راځي له 9 نیم زرو زیات یوکرایني ولسی وګړي وژل شوي دي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکرین بریدونه پیل کړي ول. دا مشالېډو د خبرونی دومې نیمای ته راغلی یو. په دومې نیمای کې به اول د افغانستان په اړه ولرو او بیا به خیبر پښتونخوا او نورو سیمو ته ورسو. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سش کال په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو درملونو واکسینو په شمول 20 ټنه بشري مرستو افغانستان ته رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیایي نظام له خنډونو سره مخامخ دی او دا بیرسته چې ډیری امیندواره میرمنې په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې سي چې مخنیوی ممکن وي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سش کال 20 ټنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایی فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي چې نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاشتې د منډوري په دوران کې د دې ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای شي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخه په افغانستان کې په هر سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې او دوه بیش ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږکال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې اووه ویشت تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. ډبلیو ایچ او پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دوه زره الوتنو کې دیارلس زره سپرلۍ او همداراز د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول اووه ویشت تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوست کې لیکلي چې سږ کال یې تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر اووه ماشومانو یو ته مقوي یا قوت بښونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړی شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې یو سلو پنځه ویشت میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. او سم د افغانستان په اړه یو بل رپورت ترازو. ګارډین ورسپانې په یو رپورت کې دا کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. که څه هم د ورسپانې په دې اړه کوم کره شمیرې نه دي خپرې کړې، خو لیکي چې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونه په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې ډېرو نجونو او ښځو ځان وژلې دي. ورسپانې په افغانستان کې د یوناما د ښځو برخې د مشرې له قولې لیکلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونو او ښځې له ژوند څخه مرګ غوره ګڼي. د په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په ویلي وو چې په یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي له امله د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي د هغو شمیرو له مخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي ښیي چې د 2021 کال له دوبي راهیسې د افغانستان یو په درېیمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیموز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خپرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړي. هخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د ښځو د برخې مشرې الیسون دیویدیان ګارډین ورسپانې ته ویلي وضعیت داسې ده چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډېرېدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د ښځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دای د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او په نورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هخوا د مریم په نوم یوه نجلۍ ادعا کوي چې یوه شپاړس کلنه خورې د ډېر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وایي خورې وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او له خپلو دوستانو سره به یې تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیان لیدلی. کله چې ورسره خبرې کوم وایي زه یوازې یم، تنګه شوی یم او یوازې په کوټه کې ناست یم. دا د یو انسان لپاره ډېره ستونزمنه ده چې ټول ازادۍ واخلي او ورته وایي یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل نجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې په ښځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې یم فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. دومره مو درس مو ویلې، زحمت مو ویسته، دوه کاله کېږي چې په کور یو. د پوښتنې یوه نښه یم، زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې هنداره کې مخ وینم ټوله چهره مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوز ذکریا مبرم نادری وایي د طالبانو راتګ وړاندې چې کوم خوځو فعالیت درلود اوس په کور ناسې دي چې دې چارې له رواني پلوه ځپلې او آن د ځان وژنې لامل یې ګرځېدلي. خو هغه له دې وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
که یو انجلۍ یوه خور یا مور مطالعه وکړي، روحیه ورکوونکي کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودرېدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولی شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کره ارقام نه دي خپاره کړي، خو د تېر کال په سلواغې میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تېر یوه کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پیښې ضبط شوی دی، مګر دا ادعا هم کړې و چې د نورو کلونو په پرتلا په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمېر راکم شوی دی. د جمهوري نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپورونه ورکول کېدل چې لوی لاملې کورنۍ ستونزې یادی دي. خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته انګېرل کېږي چې د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډېروالی تر ډېره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو له امله دی.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
په پېښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوختي د ویزو د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته سوي او په هغو پیسو یې ګزاره نه کېږي چې د سکالرشپ په لټ کې ورکول کېږي. دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ سي بیرته په تورخم نه پرېښودل کېږي. په پېښور کې طالبان د کنسرګري یو چارواکی بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریکه کړي دوی حاضر دي چې د پاکستان د چارواکو سره قرباندي خبري وکړي. دا مهال زرګونه افغان زده کوونکي پر سکالرشپونو پاکستان کې لوړی زده کړې کوي. د موضوع تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
په پېښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کېږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کېږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بله چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټفارم جوړ کړئ او په دغه پلیټفارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرسټ سټپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سیمسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو مونږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست یا پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمو مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې یو ذمهوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي. نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو ذمهوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ. په مومندو کې د خاپت سړک له تیرو 4 کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک تیز تر زره ورغول سي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پور تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې چارواکي مشالې د ټولي د ټیکدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کاري تیز کړي. دلته یادونه وکړو چې هم دغه مسله په سلام پښتونخوا کې یو اوریدونکي راپورته کړې وه او هم د هغه د دې خبري غوښتنې په اساس باندې شنواس ترګزي دا رپورت جوړ کړی دی.
د خوایزو بایزو خلک وای د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سرک د تیرو څلورو کلونو راسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسړی کنډو 40 کیلومتره دی. د ګوسړی سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلی اوسیدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجه د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمدو یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سړک پرته تیر شوی. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلې شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروسته په مومندو کې عسکري پریشانونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شوی. 2014 او وروسته وختونه کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغوټې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال رډیو ته وویل
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دېخوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتې. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی موږ سینکو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو. دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابې نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یارخیلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي، او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمدو ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشال رډیو ته وویل په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاری کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی مشال رډیو پېښور.
بخښنه غواړم په غلطي مو ولې چې خاپت سړک بلکې دا خاپخ سړک دی چې تاسو په اړه باندې ریپورت واورید. یو سم یو بلې مرکې تر ازو غدا چې په داسال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پونتونونو د مالی بحران سره مخ دي. د پېښور پونتون وایس چانسلر دی ولیک لارې له حکومت د 300 میلیون روپۍ غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاین بنری د پېښور پونتون د استادانو اتحادیې د ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د پونتون د مالی بحران وجه څه دي. نو مړې وای
دې وجوهات داري کنا چې د اتلسم ترمیم څخه کله وشو نه دي کې د شیزونه سو بیس را پاتې سو فدرل دا غټه وجہ دی دیګه ندی کې د موجوده وجوهات داري لګه مونږه د صوبایي حکومت صوبایي کم سیکریټریان دی یا د فدرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غوډه اوستلی صوبې ته څه سپورټ بو صوبا ورکړي او سب څه کم دې مونږ فدرل ورکو فدرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا او سپوري دا شي نه ما اکسپټ کړي صوبا وی چیرې دا بو نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره دا فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګره سندم یو صوبا را التا دا شي نش تاریخ پلی صوبي فدرل نم پوره بجټ علی او صوبا مولا دي چې کی وی وشتر بروپې صوبے والا ورکی خود مونږ صوبے کې د بدقسمتې د وجه دا شي نشتا ولی صوبے د اوسه پوری ایس بدې سترې کې کار نو وځه کوي د مونږ ډېر غټ جدو جهد او کو د دې څه کم ریسپانسیبিলিটি د ذمہ داری نه اوچته ای د دې وړي ایس مخې خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کمې پانګي پکار دی یا کم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې، نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه حضرت تاسو هم ډیر وخت نه فندونه بندي نو سو کی د کمو پینشن د پر کم بجټ یې خوی یا د مونږ د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څ کم سیمینار د پر کم فوندو نوی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوی نوی پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فوندونو نه مختلف څ کم پهونتونه دی هغه دا هغه کوي گریجویٹی نہ ملاویگی نہ دا وجہ بل تو لباؤ باندھ بوجھ دے تفت دا شاہین سے مرا کی نور صوبوں مقابلہ کی زمونگا خیبر پختونخوا صوبے د پیخور پہ ہون تون سے کم تھوڑا نغٹ پہ ہون دن دے دی فیسونا ډیر زیات شوی دی موږ ته لبا ز کم دی او د کالجونو کی مغه ډیگری حاصلې په خونتون څنګه راځي ولی برداشت کولې نشي
اوس دی کی ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پیښور یونیورسيټي پیښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه سمره دا تاوان سمره دی سمره پیسې تاسو سره لاس کی چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته ویم تاسو ته کم دی د پیښور جامعات بین انجینیرینګ جامعات د انجینیرینګ جامعات درته ویم دا غي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی دی د فند کې دې د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوی دی قرضونه اخیستې دي دا دې باندې یو بوج دی دا ور دي سره نشته دا نیگیټیو کې دي دیګه او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی دا غي بجټ لکم دی له حضرت تاسو غوړي درته تاسو صرف وند فګر درکم اگر د انجینئرنګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا پهونتون ده داغي مطلب ده غي نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده نغې 15 ارب ده ته وګورې نغې هم تقریبا 2 ارب پورې څه کم ده ډیفیسټ خامخاوي
دا د پېښور پهونتون د استادانو د اتحادیې یو مشر چې له شاهین بونری سره خبرې کولې او وسم یو بل ځانګړي رپورت تر راځو هر کال د اگست 13 یعنی نن د جبريل لادرکه کسانو په حق له نړیواله رمضان کېږي چې دا ورځ نن ده په دې ورځ په پاکستان کې هم د ورکو سو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي دا د سال کې د ورکو بلوسانو کورنۍ د 1300 کلون راځي په احتجاج دي بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات او کابل ضلع کې هم وخت په وخت لادرکه سو کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي د لادرکه سو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو د درک کولو کې لاس لري او د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي بلخوا پاکستان کې د لادرک سو کسانو د موندلو لپاره کمیشن هم جوړ شوی دی په دغه د فرخنده اسد د تفصیلي رپورت اورو چې په 2009 کال کې د سواد د یو لادرک سو ځوان د خور له ژغه پیلېږي
او والد سر کی ملے نو جرا جرا بان دا ویم دستر گو نظر کم شو آوی اپریشن نو کو دا گرام سر گو پیشن کرے لے
دا دسوات کل ناس بی بی دا نو موڑے وائی پنزل لسکا لکی گی چھے ورور یہ لادر کشوے دے او دوی یہ پا معلوماتو کولو ستڑی شوال
نی والد صاحب چی دنو آگی ہم دستر گو پیشن کرے دے نو آگوی ہم دا ہر ٹیم جڑا ہو ہر ٹیم لر ساری چی وست پراشی دم بچے وست پراشی خودی سات پوری پنزل سم کال روان شو زمان درو سب بلکل تا
د ګلناز د ورور نوم فلکناز دی د هغه کورنۍ وای په 2009 کال کې لادرکه شوه په هغه وخت کې عمر 13 کال وو او د لسم یا اف اس سی کړي وو په 14 کې داخله خسته وو ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو ګلناز وای په سوات کې په 2009 او لسم کلونو کې د سوات نه پسونو ځوانان لادرکه شوه دی او د زیاتره ترو سه هیڅ ترک نه لکی
سوات کې چې نو هم دته کې پسونو تعداد دی چې هغه لادرکه
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه ثبت کړې وې چې پکې د 6000 قضیه هواري کړې دي په پاکستان کې د لادرکه بلوسانو مسله هم له کلونو راهیسې روانه ده دوی په کراچۍ او کوټه کې له میاشتو میاشتو راہی احتجاجی ناستی او لاریون آتر سرکڑی تھی
تمام بلوچستان کو
په دې وروستیو کې د اگست پر یو لسمه په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې دوه بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو له ځانه سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تاڼې ته هم ورغلل، خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میری بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما ورور دادشاہ د روان کال د اگست په یولسمه له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې دوه بجې راغلل. زما پلار ته ویل چې دوی د سی ٹی ڈی والا دي او زما ورور یې له ځان سره بوتلو. مونږ بیا تاڼې ته لاړو خو مونږ ته ویل چې دلته نشته. د تاڼې چارواکو راته ویل که مونږ سره وي هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینا د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپارا د مبارزه کون کی سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس غړی سمی دین بلوچ مشال ریڈیو توائی پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون په میاش کې لادرکا کلل شوی دی او تر ننه پوری هیڅ معلومات نشتا.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
ز پخپلا د یو ویلا درکا کورنے سره تعلق لره. زما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کال وشو چلا درکا دے. اسی خو پزورا د لادرکا کسان ورس په 1 اگست منسل کیگی، خو کله چې د یو کورنے یو تن لادرکا شي نو داغه ورس نه تر سوچ د غتن بیرته نه وی راغلی، هغه کورنے د یو درد او تکلیف نه تیریږي. مونږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شو لپاره احتجاجونه کوو، خو زمونږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیدہ نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکا شو کسانو لپاره غږ پورته کوونکی یو غیر سرکاري اداره ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر اوسه درج شوي دي، خو دغه شمیره له دې نه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشر آمنه مسعود وایي د لادرکا کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
تو دا سے ماحول جو شو دی چی ہر کور کی یو یو دوا دوا دری دری کس لا پتا. تو اوی چی خاصی سمرا ما شمان و خلی پاتشن میری آغا بلکل منٹلی اپسٹ شوی دی گنا اوی کی تقسیاتی پرابلم دی سیا دیپریشن دی انزائیٹی دی.
دا امنا مسود خاون هم پا 2015 کال کلا درکا شوی دی او لائس پتا نلگی.
ما شمان زبا غد شوی دی دمرا کالا شو اتارا کالا شو اس ٹیم بانے خودیر دا وروکی وز
په پاکستان کې بلوڅ او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي، خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنې ځینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوخت دي، خو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاہی چی مسنگ پرسنز در ریاست خلاف کارونو کی بوختو زکلا در کشو دی، خو دا چی کما داوا دا حقیقت نه لري. زکا چی که مون بلوسان زوانانو ګورو نو اغه اکثریت اغه زوانان دی کم چی د یونیورسټیز کی سبقونو پونتون کی سبق ویل ام دا رنګه کم پختانه وګورو نو اغه په وو په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشری حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9 مشال ریډیو ته وویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
مخصوص زګونو په محدود وو او بیا د وخت سره سره بالخصوص مینډ چې بیا په پښتونخوا کې د دې باندې ډېر زیات راغی او اوس چې دی ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. نو دا مسله چې ده چې ډیپلین کېږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنلي کړی دي یا پیسې ریاست د هغې په ذمه داریانو کې راځي چې خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. په دې کې حفاظت کول خو دا لرې خبره ده، خو کوششونه هم تر اوسه پورې ونه شو.
په پخواني ائتلافي حکومت کې د بشري حقونو پخواني وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د یو شخصي ټلویزیون آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د 6900 ورکو شو کسانو کې سونه ریپورت شوي دي چې پکې نور حل شوي او تر 1400 پورې پا پاتی دی.
6,900 تھی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے. 1,500-1,600 اب لسٹ جو ہے فائنل, اس میں بھی ابھی.
بلخوا د بشری حقوں نڑے والو ادارو ہم پو سو سو وارد پاکستان پر حکومت غک کرے چھے دا لادرک کسانو یا مسنگ پرسنس مسئلہ دی زر ترزرا ہوا رکڑی.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب وګورئ. زبوگ بیلا بیل همکاران درتا خبرونه تفریحی او هر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دیکھوی. youtube.com/mashalradio زبوگ پتا دا. حل تا ورشی تبصره پریگ دی او ویڈیو گانی لملگرو سرا شریکی کڑی.
د لادرک کسانو د نړیوالی ورځی په مناسبت چې د اگست په 13مه هر کال منځل کیږي او نن و د فرخنده اسد یو ځانګړی رپورت موریدلې. د مشالېډو د دې سات روانه خبري کړي پای ته رسیږي او عبدالحق کاکړ به پرځخه اجازه غواړي. تخته پامه.